آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا آشنای د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو نوی پړاو پیل کوي. امریکا جمهور رئیس وایي سبا په ایران نوی اقتصادي بندیزونه لګوي. او په سودان کې مظاهره چیانو د ایتوپیا په منځګړتوب د ملکی عبوري حکومت د جوړدو پلان سره موافقه کړې.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لا اوریدو ورسته د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به د خبرونو نو ورسخه خبر شي. خو اوس ترته زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو نوې پړاو د همدې میاشتې په 9 نیټې پیلوي. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانستان او قطر ته د تازه سفرونو پر اساس په دې باور دی چې ټولې خواوې غواړي د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي. دا به تم ځلې چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګربودین حکمتیار په پاکستان کې د افغانستان د سولې کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو هرکلی کوي او طالبان باید په صریح الفاظ ووایي چې په انتخاباتو باور لري.
طالبان باید په صریح الفاظ ووایي چې موږ په انتخاباتو باور لرو او د انتخاباتو له لارې قدرت ته رسیدلو باندې یقین لرو. هغه چې د کودتاګانو له لارې قدرت ته رسېدلي یا د پردیو د مټو په زور قدرت ته رسېدلي، هغه هم باید تعهد وکړي چې مخکې چې څه کړي دي ماتې غواړو جبرانوي.
خاغله حکمتیار دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په وینا د جون په 9 په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو نوی پړاو شروع کیږي. د شنبې د ورځې رئیس په پاکستان کې د افغانستان د سولې کانفرنس پیل شوی او یو شمېر افغان مشران او سیاستمدارانو پکې ګډون کړی دی.
د سولې عالي شورا هم د خلیلزاد او طالبانو د خبرو د اتم پړاو پیل کېدو ته هیله مندي ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او افغان حکومت ترمنځ د تازه همغږۍ هرکلی کوي. د سولې شورا خوشبیني ښودلې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري، همغږي او د معلوماتو شریکول به د سولې د بهیر سره مرسته وکړي.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې نن 2 وسلوالو غوښتل د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنې وکړي، خو په خپل په کې مړه او زخمي شوي دي. د غزنی د والي نطاق محمد عارف نوري د امریکا غږ ته وویل چې دغو 2 یو ماین د زیارت په شا کې ایښی و، غوښتل چې دویم ماین دننه زیارت ته یوسي خو چاودنه وشوه. نوري ویلي دي یو ماین ښودونکی وژل شوی او بل زخمي شوی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې حملې او چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د اروزګان ولایت د روغتیا د چارو مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سرینکوټ کې یو بل ماشوم هم ګزند وهلی. په تیرو 4 ورځو کې دا دویم ماشوم دی چې ګزند وهي. د دغه ولایت د روغتیا چارو مسؤلین وایي چې د ګزند دا دویمه پیښه د ترینکوټ د مرکز د مهرآباد په سیمه کې ثبت شوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي سر د سبانه په ایران نور اقتصادي بندیزونه عملي کیږي. خاغلی ترامپ ویلي دي دا بندیزونه په دې خاطر لګول کیږي چې ایران اتمی وسله ترلاسه نه کړي. د خبر تفصیل مینه سادات لولي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن تهران ته خبرداري ورکړی چې د ولسمشر ترامپ لخوا له ایران څخه د غچ اخیستو د پریکړې لغوه کول دي ناسم نه تعبیروي. بولتن دا څرګندونی په اسرائیلو کې کړې دي. خو پر ایران د پوځي برید پریکړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پر میز پرته ده. ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ وویل چې تر څو چې دا مسله حل کیږي پوځیان برید ته تیار دي. ترامپ وویل د پنجشنبې په ورځ یې یو برید لغوه کړ چې د معلوماتو له مخې پکې 150 کسان وژل کېدل. په ورته وخت کې ایران د متحده عربي اماراتو جګپوري استازي احضار کړي او ورته شکایت کړی چې څنګه یې هیواد امریکایي بې پیلوټه الوتکې ته د کار اخیستو اجازه ورکړې چې د ایران خاورې ته دننه شي. ولسمشر ترامپ وړاندیز کړی که ایران له اټومي وسلو لاس واخلي کیدای شي د دوی ښه ملګری شي او کله دغې کاره پر شا شي نو بډایه هیواد به ولري او خوشحاله به وي. مینه سادات د امریکا غږ واشنگټن.
بل پلو د ایران د پوځ یو جوګپوړي غړي ویلي دي چې د فارس خلیج په سیمه کې هر ډول شخړه به د کنټروله ووځي او په سیمه کې د امریکایي عسکرو ژوند به په خطر کې واچوي. تورن جنرال غلام علي رشید د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس فارس ته ویلي دي چې که په سیمه کې جګړه ونښلي هیڅ هیواد به یې د مهر کولو زور ونه لري. جنرال رشید ویلي دي امریکا ته پکار ده چې مسؤولانه عمل وکړي او د خپل عسکرو ژوند خوندي کړي. ایران همدارنګه خبرداری ورکړی چې هر ډول تهدید ته به کلک ځواب وایي.
د خیبر پختونخوا د کوهستان په سیمه کې د سپرلیو یو جیپ موټر سیند ته غورځېدلی دی. په دې پیښه کې اته کسه مړه شوي او شپږ نور لادرکه دي. د مسافرو دغه جیپ د کوهستان د غدر د سیمې نه روان وو چې د شکلن آباد په سیمه کې د موټر چلوونکي نه موټر بې قابو شو او موټر سیند ته ولوېده. د پولیسو منابعو ویلي دي چې په دغه جیب کې ټول 21 کسه ناست وو چې له دې جملې نه 14 تنه سیند ته غورځېدلي دي. د پیخ نه سم دستي وروسته ژغورون کې ډلې د پیخ زیاته رسیدلې دي او د سینې د اتو کسانو مړي راایستي خو شپږ کسان اوس هم لا درک دي.
د ترکیې د استنبول د خاروالۍ د خاروال د ټاکلو د پاره دویم ځلې انتخابات وشول. د څارونکو په باور د انتخابات په ترکیه کې د ډیموکراسۍ او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د محبوبیت لپاره یو ښه امتحان دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د استنبول د خاروالۍ انتخابات چې سږ کال په مارچ کې شوي د خلکو جمهوري ګوند یا سی ایچ پی په ډېر کم اکثریت وګټل او د لومړي ځل لپاره د ښاغلي اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند ماتې وخوړله. د ښاغلي اردوغان ګوند د ترکیې د انتخاباتو عالي بورډ ته رجوع وکړله او دومځلي انتخابات یې اعلان کړل. مخالفانو دغه پرېکړه د ډیموکراسۍ پر ضد یوه کودتا بللې وه. د عدالت او پراختیا د ګوند ځینې غړي فکر کوي چې د امریکا، اسرائیلو او اروپایانو په شمول بهرنیو قدرتونو د مخالف ګوند له کندې سره په لومړیو انتخاباتو کې مرسته کړې وه. ښاغلي اردوغان هم په خپلو انتخاباتي مبارزو کې څو ځل دا خبره تکرار کړې، څوک چې استنبول ګټي نو ترکیه به ګټي. که د عدالت او پراختیا غوندي وبایلي شا چې د ترکیې په سیاست کې د زوال پیلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په حق له په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د هند حکومت په هغه هیواد کې په مسلمانانو د بریدونو په مخنیوي کې کامیاب نه دی. خو د هند د بارنیو چارو د وزارت نطاق راویش کمار نن د امریکا د بارنیو چارو د وزارت دغه رپورټ رد کړی دی او ویلی دی چې هند په دې ویاړي چې د دین او دنیا چارې پکې بیلې دي او په نړۍ کې تر ټولو ستره ډیموکراسي او یو داسې ټولنه ده چې ټولو ته پکې ونډه ورکړل شوې ده. د بارنیو چارو د وزارت په رپورټ کې همدارنګه ویل شوی دی چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د ګوند ځنو جګپړو غړو په هند کې د مذهبي اقلیتونو په حق له د پارون کې وینا په حق له پارون کې وینا کړې دي.
د جنوبي ختیځي آسیا هیوادونو اتحادیې نن په تایلند کې کلنۍ غونډه پیل کړه او د تایلند صدر اعظم د دغو هیوادونو د مشرانو نه وغوښتل چې د خپلې سیمې د پراخې آزادې سوداګرۍ یوه طرحه د نهایي کې. د عمومي وینا نه وروسته دغو مشرانو خبرې د مطبوعاتو نه پټې وې. د سیمه ایزو پراخې اقتصادي همکارۍ په نوم په دې طرحه کې چې چین او هند هم پکې شامل دي، امریکا پکې نه ده شامل، د نړۍ نیم نفوس او 40% تجارت به ولري.
د ایتوپیا د اردو لوی دریسي سیری مکانن د شنبه په ورځ د خپل امنیتي محافظ لخوا وشتل شوی او وژل شوی دی. د شنبه په مازیګر د دې پیښه نه څو ساعته وروسته مقامات وویل چې دا د ایتوپیا د امهارا په ایالت کې د یوې کودتا هڅه وه. صدر اعظم ابي احمد په یو تلویزیونی وینا کې ویلي دي چې لوی دریسي وژل شوی او څو نور کسان زخمی شوي هم دي. دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د امهارا د ایالت د امنیت رئیس د کودتا مشري کوله.
د سودان مظاهرچیانو د ایتوپیا په منځګړتوب د ملکی اوبري حکومت جوړیدو پلان سره موافقه وکړه. مظاهرچیانو څو مشتي کېدی چې د نظامی شورا نه ملکی ادارې ته د واک سپارل غوښتل او وروسته خبر ده چې د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ په لوبه کې جنوبي افریقا تر اوسه 190 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځلې دي. جنوبي افریقا په پاتې 100 اورونو کې 160 منډو ته ضرورت لري چې د غلوبه د پاکستان وګټي. د جنوبي افریقا تر اوسه 15 لوبغاړي سوځلې دي. پاکستان د جنوبي افریقا د پاره د 308 منډو هدف ورکړی ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې بلونی به له طالبانو سره د خبرو اترو یو بل پړاو پیل کړي. خلیل زاد وایي چې ټول اړخونه غواړي چې د سولې په برخه کې ګړندی پرمختګ راشي. افغان دولت تمه لري چې له طالبانو سره د خلیل زاد مذاکرات به د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار پرانیزي او همدارنګه دایمي اوربند ته به زمینه برابره کړي. په دې اړه په مو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د رواني جون میاشتې پر 9مه به په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد افغانستان او قطر ته د هغه د وروستیو سفرونو له مخې په دې باور دی چې ټول اړخونه چټک پرمختګ غواړي. افغان دولت تمه لري چې دغه هڅې به د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو زمینه برابره کړي.
مونږ باید د خبرو اترو له لارې مختزو تر سو چې وکولای شو د سولې پروسې پاړه در یو نتیجه واخلو او شاهد اوسې چې د افغانستان د امنیت او سولې د خبرتري لالارې ټینګ شي.
سیاسي شنونکي وایي له طالبانو سره د ګاونډیو او نورو هیوادونو لیدنې کتنې ښیي چې د افغان سولې په برخه کې تحولات را روان دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو په باور چې د خلیزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو په مذاکراتو کې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش هوکړه وسي.
نور به په افغانستان کې د انتخاباتو مسله شاید منتفی شي، ځکه چې د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو کار بیا هغه وخت شروع کیږي چې حتی ویل کیږي چې درې نیم میاشت یا څلور نیم میاشت دا نظر وخت ورته ټاکل شوی ده چې په دې موده کې طالبان هم د حکومت سره یوځای کیږي.
بلخوا یو شمیر افغان سیاستوال او د ولسمشرۍ کاندیدان له پاکستاني چارواکو سره پر افغان سوله د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته تللي. په ورته وخت کې د قطر امیر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی پاکستان ته سفر کړی. د دې غونډې ګډونوال وایي چې د سولې په اړه د دواړو اړخونو ترمنځ باور ایجادوي.
د افغانستان د سولې پر رابطه باندې او د دوه اړخیزو اړیکو پر رابطه باندې بحثونه وشول او د دواړو لورو امیدواري دا وه چې په دواړو برخو کې پرمختګونه او پیشرفتونه رامنځته شي.
خو د سیاسي شنونکو په باور چې د افغانستان د سولې په اړه باید ټول اړخونه د دولت د دریځ ملاتړ وکړي.
هم د مسکو غونډې، هم په قطر کې، هم په اسلام آباد کې، هر ملک کې چې دغه سیاست مداران ځي دوی هلته فقط شخصي منافع او شخصي ګټې په نظر کې نیسي. په داسې حال کې چې په دغه ملي مسایلو کې اپوزیسیونو موافق او مخالف باید موجود نه وي، ټول باید یو بوټی د دولت شاته ودرېږي، د حاکمیت شاته ودرېږي.
ښاغلی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې پر څلورو موضوعاتو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، د بهرنیو پوځیانو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند خبرې کوي او تر هغه چې پر څلورو سره هوکړه نه وي سوې له طالبانو سره توافق نه کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو رپورټ هم واوریده. په همدې اړه موږ په پاکستان کې د خیبر تلویزیون د خبریال احسان خان سره چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و مرکه کړی. هغه د مرکې په پایل کې ویل چې پرونی غونډې له پخوانیو غونډو سره په دې دلایلو توپیر درلود.
پرونی غونډه چې وه دا ماته د خپل نوعیت بالکل یو جدا خپل علاحده حیثیت چې لري هغه غونډه وه. یو خو دا ده چې په دې کې د افغانستان مهم غړي لکه ماته چې په کې ښکارېدل، نو لکه عطا محمد نور صاحب شو، حنیف اتمر صاحب شو، دا هغه خلک دی چې تقریبا دوی په دې پوزیشن کې پاکستان ته په لومړي ځل باندې راغلي. یو خو دا ده چې دوی ټول خوشبینه وو او دغه دا خبره مو چې په سټیج نشي دوی کوم خبره وکړي نو بازي د افغانستان سیاسي مشرانو پکې لګي سخت خبره موکړلې چې را کوم منصوبه چې مونږ جوړ کو یا دی خپل سر چې مونږ کوم نظرونه شریکو چې هغه بیا مونږ عملی مو نو دا ډیره خبره و.
تاسو په پرونی غونډه کې په خپل حضور درلود ټول جریان او خبرې ملنجدې واورېده، نو څه فکر کوئ چې د افغانانو د تمه څونه په زیاده آیا غونډه به مستقیم بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي؟
د زله پاکستان غواړي چې په زید دې چې یو ځای بل ځای دا غونډې کوي، نو ولې نه خپل چې کوم دی یو داسې نشټ واخلي چې جدي کوشش کوي چې طالبان په هر صورت لا دې باندې قائل کی چې راغوي د افغان ګورنمنت سره کینی یو به مدد چې د جنگ بندې دا سیس فایر چې تاسو موږ وایو لګا دا جنگ بندې چې کوم دی د اعلان کی پاکستان خیال دا چې ولې نه لمبي خدای د افغانانو مسله ده په دې کې دویم نمبر باندې چې کوم دی بیا د ټول نه زیاته مسله ده د پاکستان دا کومه په خپل کې کینو په خپل کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په پرونی غونډه کې حضور درلود او په خبرو کې ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د څه فضا جوړ شي چې یو په بل اعتماد او باور پیدا کړي. تیر ته په کتو د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان په اقدام یو څه بې باوري او شکونه موجود دي. دا ځل یعنی پرونی غونډه د افغانستان بې باوري لپاره د اعتماد یا باور ورکولو څه ځواب لري چې افغان ولس پې قانع کړی شي؟
بالکل تاسو دا خبره ټیک ده، خو دلته کې د بې باوري دواړو طرف نه وه، دلته کې به هم داسې حالات وو هلته کې به هم داسې حالات وو، خو زه دا وایم چې پاکستان کې موجوده چې کوم قیادت یا موږ وته حکومت چې کوم دی موجوده حکومت چې کوم دی دا لږ ځانګړی او دغه دا لري چې دې کې د فوج او سیاسي کوم لیدرشپ ته د دوی هغه نظر چې کوم دی بالکل د افغانستان په حواله سره یو دی. او هغه دا دی چې د تیر سو کالو راسي په فوج کې زمونږ چې فوجي قیادت ته پاره کې د نننه د افغانستان په حواله سره ډیر زیات بدلون ناغلی دی او دی غواړي چې را دا مسله کې مونږ څه کردار ادا کوي شو چې را دا مونږ ادا کوي واځ دا نه و چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پاکستان کې د نننه هم د بازي ادارو او د سیاسي قیادت ترمنځ چې کوم دی هم داسې د عدم اعتماد بوته وایو چې را یو فضا و. نو وس لمبي خدل د دات چې پاکستان کې داسې یو ماحول هم جوړ شو د عوامي څخه باندې هم پکې
تاسو وی چې د افغانستان په تړاو د پاکستان د پوز نظر یو څه بدل شوې دي کې دې شي چې لکه لاند وضاحت دي کې ورکې
دا یو فیصله شوې ده چې د پاکستان خوره د بارډر نه دی غاړې نه به هیڅ داسې کار نه کیږي چې هغه طرف ته یو کس وان کاری وکړي دا یو فیصله سٹیټ اوی شوې ده.
bale احسان خان تاسو لډیر مدیر په دې خوا د پاکستان مطبوعاتو سره کار کوي ټول سیاسي جریانات نه خبر استي ستاسو نظر غواړم چې کا پاکستان وغواړي اړیکی خی کی او د سولې په تړاو باس کې افغانستان سره خپل صادقانه رول ولوبي نو څه باید وکړي؟
زمام دغه نظر دی پرون د اکثر افغاني مشرانو دا نظر و چې د افغانستان د جنگ چې کوم دی دا د افغانستان جنگ نه دی، سیمایز اکترم دی پکې او نړیوال کې دی لاسونه پکې دی، نو دا حل چې کوم دی دا صرف افغانان نشي کولای نه د صرف د سیمه ملکونه کوي شه دی د لپاره به یو دا کوم ماحول د فضا چې جوړه د نړیواله فضا دا وخت کې هم دا پکار ده. نو زم دا جرم زم بالکل دغه سره چیرې پاکستان خپل یو حد پورې کردار ادا کوي شي خود د ډیر زیات کده مخکزي نو هغه د لپاره به هم نقصان یو غو د افغانستان د لپاره نو خبر دی چې دا وسکه ماحول جوړ کړي دی پاکستان په دې چوکاټ کې دننه چې روسم دی امریکم دی چینم دی او ایرانم دی او پاکستان هم سره شنو په دې کې یو کردار زبمه چې پوزېټیو وسه پورې چې کوم ادا کوي کدا لګ جدي او لګ سستینبل کړه کدا خشنت صادقانه عمل دا وس کوم روان دي. نو زما خیال ده چې په سپتمبر کې کوم الیکشن کیږي تر ډیر حد پورې کړو سمې نه خپل دي خو تر ډیر حد پورې په فضا کلیر شي وي.
ډیر مننه کوم ودان
ډیر
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان وایي چې د دغه جرګې د ریاست څوکۍ پر سر د روان کړکېچ د ختمولو لپاره د یو موقت رئیس د ټاکلو په سر توافق ته رسیدلی دي. د دوی په وینا وکیلانو د یکشنبې په ورځ په غیر رسمي ډول پریکړه کړې چې سبا به د ولسي جرګې په غونډه کې د موقت رئیس د ټاکلو په اړه بحث وشي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان ولسی جرګه چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د رئیس د ټاکلو له کړکېچ سره مخامخ ده، د یکشنبې په ورځ په غیر رسمي ډول پریکړه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د دغې جرګې په غونډه کې د یو موقت رئیس د ټاکلو پر سر بحث وشي. د ولسی جرګې غړي جاوید صافی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره نن د ولسی جرګې وکیلانو په خپل منځ کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق ته رسیدلي او سبا به په دې اړه د ولسی جرګې په غونډه کې بحث وکړي.
تیر دو رئیس زمنګ په تالار کې خاموشي وا او دا سی کومه خبره پکې نه کیره، نو بیا په دې ورځې په اخره کې لنمای ورځې وروسته دا خاموشي ماته شو. نو دا ځینې وکیل صاحبانو دا غوښتنه وکړه چې باید موږ یو موقت مشر ولرو تر څو دغه جلسې تنظیم کړي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې دغه راز وکیلانو د ولسی جرګې د رسمي رئیس د ټاکلو لپاره د بیا انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه هم کړې ده. همداشان د ولسی جرګې بل غړي عبدالرؤف انعامي امریکا غږ آشنا ته وویل چې له حقوقي پلوه د موقت رئیس له ټاکلو پرته بل لاره نشته او زیاته کړه چې د رئیس په نشټوالي کې د غونډو اداره کول او د پریکړو عملي کول له خنډونو سره مخامخ کیږي.
وخت مو به انتخابات مجدد بریم ایجاب ایره میکنه که مو رئیس داشته باشیم.
هغه ویل کله چې موږ نوې انتخابات تر سره کوو نو په کار د چې موږ رئیس ولرو، که رئیس ونه لرو نو موږ به غونډه سره ډول اداره کړو او هغه فیصله چې د رئیس لخوا اعلانېږي او د 50 جمع یو تشخیصول چې د رئیس دنده ده، دا هغه موضوعات دي چې له رئیس پرته نه کیږي.
موضوعاتي است چې بدون رئیس باز نمیشوند.
ولسی جرګې په داسې حال کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق کړی چې 13 د چهارشنبه په ورځ د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولی د پلویانو ترمنز یو ځل بیا فزیکی شخړه وشوه. د حقوقي چارو اکثره کارپوهان چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د وکیلانو ترمنز روانې ناندرۍ له نږدې ساري، د ولسی جرګې په تالار کې د دې ستونزې حل یو ستونزمن کار ګڼي او وایي چې دا قضیه باید د سترې محکمې او یا له اساسي قانون څخه د سار خپلواک کمیسون لخوا حل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جون د ۲۰مه په نړۍ کې د کونډو ښځو ورځ ده. افغانستان شپږ سوه زره کونډې لري چې د ژوند له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ د لیمی نیازی رپورټ ته.
شیرین تاجه د بې کسۍ او بې وسۍ اوښکې تویوي. وایي میړه یې په ځوانۍ کې مړ شوی دی او د خپلې 15 ماشومانې لوڼې په یوازې ځان لویې کړي دي.
زما څوک نشته چې د سپاخ ساسو کې پښتنو کې
شیرین تاجه په یو ښوونځي کې ښوونکي او د کور یوازینۍ ګټیالۍ ده. له اقتصادي خراب وضعیت او بې کسۍ ورهاخوا د خپلو لورګانو د ژوند کړاو او سختیو ته هم اندېښمنه ده.
زه په همدغه یو ماش باندې د یو د معلمي ماش باندې ما د خپل جنکۍ مې ورسولې. یو یې درمل مې نیولې، بل هم درمل مې نیولې، بل هم درمل مې نیولې. دا ټول مې په سمر ورسول. درمل مې نه اخلاص کړ سره. یو یې خو میړه نه پرېږدي چې لاړ شي وظیفه اجرا کړي، بل هم میړه نه پرېږدي چې لاړ شي وظیفه اجرا کړي. زما څوک نشته چې د فلسطین په اقصاصو کې پښتنو کې یوه خبره نه څوک نه لرم.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نن د جون 23مه د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده. روګوله دوه کاله کېږي چې کونډه شوې ده. د هغې میړه دوه ښځې لرلې او اوس په ګډه له خپلو ماشومانو سره په یو کور کې اوسیږي. روګوله د شیرین تاجې په څیر لوستې نه ده او خپل واړه زامن د ګټې وټې لپاره بهر ته لیږي.
زما اقتصادي وضعیت دغه دی خوري چې واړه ماشومان مې دي سر ځي او عینکې خرڅوي، هغه 50 روپۍ لاله راوړي او ما ډېرې قرض کلیم دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دوی د تېرې سروې له مخې په افغانستان کې له 15 تر 16 زره ښځې کونډې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې یاده سروې د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د افغانستان په 34 ولایتونو کې ترسره شوې وه چې کیدای شي په دغه شمیر کې تغییر راغلی وي.
او نوې سروې تر لاس لاندې ده چې په دې نوې سروې کې به نوي اعمال موږ ولرو او نوې خبرې به موږ په دې کې ولرو چې د دې د خپرېدو لپاره به انشاءالله موږ یو څو موده لږ غواړو لپاره چې زر به نه وي، لیکن یو څه وخت نیسي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت زیاتوي چې که څه هم افغان حکومت تر دا مهاله له یادو کونډو ښځو سره په بېلابېلو برخو کې مادي او معنوي مرستې کړي، خو زیاتوي چې لا هم ګډ شمېر کونډې ښځې له دغو مرستو څخه محرومې دي.
د امریکا
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
نن د یکشنبه ورځ د استانبول د نوي ښاروال د ټاکلو لپاره دوم ځلې انتخابات وشول، او دا انتخابات په اصل کې په ترکیه کې د دیموکراسۍ د ثبات او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر پالیسیو باندې رفرندم دی. سید سلیمان شاه تاسو ته د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
د استانبول په میلیونونو اوسیدونکي د نوي ښاروال د ټاکلو په دویم ځلې انتخاباتو کې رایه اچوي، چې په حقیقت کې دا انتخابات شخصا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر پالیسیو او د ترکیې په خراب اقتصاد باندې ریفرنډم ګڼل کیږي. د استانبول د ښاروالۍ انتخابات چې سږکال په مارچ کې شویو، مخالف د خلکو جمهوري ګوند یا سی ایچ پی په ډېر کم اکثریت وګټل، او د لومړي ځل لپاره د ښاغلي اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند یا ای کی پی ماتې وخوړله. د ښاغلي اردوغان ګوند د ترکیې د انتخاباتو عالي بورډ ته رجوع وکړله او د رای اچولو په دوران کې د بې نظمیو شکایت وکړ. بورډ له څو هفتو غور وروسته د انتخاباتو نتیجه باطله کړه او دوم ځلي انتخابات اعلان کړل. مخالفانو دغه پریکړه د دیموکراسۍ پر ضد یوه کودتا بللې وه. په ټول ښار کې د رای اچولو مرکزونه سهار 8 بجې پرانیستل شوي وو، او د استانبول د 15 میلیونو نفوس له جملې نه څه د پاسه 10 میلیونه مستحقو کسانو خپلې رای واچولې. د عدالت او پراختیا د ګوند ځینې غړي فکر کوي چې د امریکا، اسرائیلو او اروپایانو په شمول بهرنیو قدرتونو د مخالف ګوند له کندې سره په لومړیو انتخاباتو کې مرسته کړې وه. د دوی په باور خارجي طاقتونه اردوغان نه خوښوي.
صندوقته بیزه وردیږیز ګشته اولکمیزی 2023
هدف. ښاغلی اردوغان هم په خپلو انتخاباتي مبارزو کې څو ځله خبره تکرار کړي او ویلي دي څوک چې استانبول ګټي نو ترکیه به ګټي. د استانبول ښار کلنۍ بودیجه 4 میلیارده ډالره ده. د مخالف ګوند کاندید اکرام امالوګو ویلي دي چې د عدالت او پراختیا ګوند په غلط ډول مصرفوي. د ترکیه اقتصاد د رکود په حالت کې دی. د لیرې نرخ رالوېدلی دی او د امریکا او ناټو سره د سام 400 ډالره روسي سغدافیا وا سیستم د اخیستلو په وجه ژور اختلافات را پیدا شوي دي. امریکا خبرداری ورکړی چې د روسي سخت د دفاعي سیستم د نصبول په صورت کې به په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګي. د انتخاباتو نتیجه نن اعلانیږي او که د عدالت او پراختیا ګوندي وبایلي شا چې د ترکیه په سیاست کې د زوال پیلي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
سو مهم خبرونه لنډیز اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو نوې پړاو د همدې میاشتې په 9 نیټه پیلوي. دا به تم ځلې چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د افغانستان د سولې کانفرنس ته په وینا کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کوي او طالبان باید په صریح الفاظ ووایي چې په انتخاباتو باور لري. د سولې عالی شورا هم د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او افغان حکومت ترمنځ د تازه همغږۍ هرکلی کړی. د غزنی ولایتي چارواکي نن دوه تنه وسلوالو غوښتل د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنې وکړي، خو پخپله پکې مړه او زخمي شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي سبا په ایران نور اقتصادي بندیزونه عملي کیږي. ټرمپ وایي دا بندیزونه په دې خاطر لګیږي چې ایران اتمي وسلې ترلاسه نه کړي. بلپلاو د ایران د پاوز یو جګپوړي غړي ویلي دي چې د فارس د خلیج په سیمه کې هر ډول شخړه باید کنټرول ووځي او په سیمه کې د امریکایي عسکرو ژوند په خطر کې اچوي. تورن جنرال غلام علي رشید د ایران نیمه سرکاري خبری اژانس فارس ته ویلي دي چې که په سیمه کې جګړه ونخلي هیڅ هیواد به د مهار کولو زور ونه لري. د خیبر پختونخوا د کوهستان په سیمه کې د سپرلیو یو جیب موټر سین تولیدلی، په پیښه کې اته کسان مړه شوي او شپږ نور لا درک دي. د ترکیې د استانبول د ښاروال د ټاکلو لپاره دویم ځلې انتخابات وشول. د څارونکو په باور دغه انتخابات په ترکیه کې د ډیموکراسۍ او جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د محبوبیت لپاره یو ښه امتحان دی. د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو نن په تایلند کې کلنۍ غونډه وکړله. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په حق په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هند حکومت په هغه هیواد کې په مسلمانانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی، او د سودان مظاهره چانو د ایتوپیا په منځګړتوب د ملکی اوبوري حکومت د جوړولو په پلان موافقه کړې.
درنو اوریدونکو دو منیم ساعته پښتو خبری خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلي کې اوریدلې مخیروي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.